سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یوشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د لوی اختر له رارسېدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال پایله په تیرو 5 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. طالب چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8% زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرني عمل د خدمت په نوم د اروپایي ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې چې نیټه یې نه ده اعلان شوې، د هغو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې نیسي. اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي، پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلی دي، خو د چارواکي جزئیات روښانه نه کړل. واشنگټن ویلي چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. متحده ایالات وایي د اوو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگټن به د جی او په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایی جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته نیخ په نیغه د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایی جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو د دوهمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې کویت یو ګول وهم. آسیایی جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 پیل شي او د 2020 کال د مارچ وبخي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي. سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د شایب پشهي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې کړې دي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز زر ورځې پوره کیږي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هرڅه راته وویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د طالبانو حکومت وایي د روان میلادي کال له پایله له 400,000 ډېر کډوال له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي.
15 میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي وو. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دي د تعلیم څخه محرومیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوکراین د برلین له کنفرانس څخه د خپلو تاسیساتو د بیارغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. دا راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص له کبله پر طالبانو کلکې نیوکې پکې شوي، د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا 55مه ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ په راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه او روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او غنې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. سفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو حقوقو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول، او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال راهیسې نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي، او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بد نسلی اغیز پریږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي، افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هیرې کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنود محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې له خپل دریز نه دی په شا شوي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په تازه راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په 26مه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان ورسته دا بندیز لري کوي، خو برعکس پرنجونو او خزو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هرڅه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې. زه به څه کوم؟ ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي. ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چرا طالبان ما را نمی‌مونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتون نه خلاص دي، او هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیالله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ل 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساره لوګه او د خوړو خوندیتوب مخ په کېدو دی، خو لا هم د هیواد ل څلرمه برخه زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د هم ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنېدو وروسته بشري ناورین نور هم پیچلی او لا پراخ شوی دی. د سازمان پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره 680 میلیون ډالرو ته اړتیا ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېسارې لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو 6 میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسؤلیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي،
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د درېو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډېر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. 4 میاشتې کېږي چې کرایه مې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامله ده. WFP دا هم ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د برلین له کنفرانس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته د بیارغونې لپاره د میلیارډونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کنفرانس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوالو، سوداګرو او د نورو برخو استازو ګډون کړی. په دې اړه نور د سفیولا ستانګزی پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زیلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شولتز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه،
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیا به مجبوره شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی وویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ آزوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
له آزادۍ رادیو د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د طالبانو حکومت وایي د 2023 کال پیل تر دې دمه له 400 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سره د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند سیمه ایز راستنیو ته ویلي چې هر ورځ له دې دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2000 افغانان هیواد ته راستنیږي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 50% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی، د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانې شوي. زمونږ کاروبارونه هم نشته دی. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و. بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړې، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریله پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو او د تیر سره اوسې خو اوس یو روستای راپور لرو. نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. څه کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف منزل کیږي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان آی ایل او په ټوله نړۍ کې د خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبور شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاړی کار کوي.
اتکلان بازار کراچۍ لاندې کراچۍ غاړه مشر دی شوې ورځ کار کوم ګورګا کارامې فغاله او کافته کې کله یو غیر مکتب د ځم کارامې ځم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وایي په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وایي مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا سری مخم امر د کورګم د کورګم ا لاسل پیر کې وی دای ځکه چې شاګرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه کو زار مونږ چې باید مو هغه مکتب وای راوای درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري ابا کې ګم چې دای لو بکی دای راکی څنګه خوام دینه څنګه لای وعلیکم مسجد بغوړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي بلکې سربونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوای ازادي راډیو ته وویل مجبور ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 16 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کېږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق
پر اخلي د ماشومان د حقوقو فعال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب د څنګ په خوانی مشر نجيب الله زدران ببرکسي ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر د دې شته خپل په اوس وخت کې کولای شي چې چارواکي د کورنۍ او د اقتصاد سطح لوړ کړي دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنۍ او د ماشومان وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي په خاصه توګه ماشومانو ته
دی له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خود راپور تر خبرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر